السلام علیکم د سهار و بجې دی په دې هله چې دا اوراتون کې ورځې مونې کمر غوي ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې او ریډیو ته هر کله کوم نن د شنبه د 1395 لمریز کال د سنبلې 28 نه دی چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر 19 سره سمون لري د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخوړي د سولې علي شوراوي د ټولو خواو له نظرونو اخستو وروسته به له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک کیږي. لسګونه نړیوالې کمپنۍ نن په دوبۍ کې د افغانستان د انرژۍ په سکتور د پانګونې په اړه پریکړه کوي. خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د سولې علي شورا وایي د ټولو خواو نظرونه باخلي او بیا به له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک کیږي. په پام کې ده چې د ننګرهار ولایت د امنیت قومندان جنرال زړور خان زاهد فاتحانن په جلال آباد کې واخیستل شي او راپورونه وایي د روسیې د پارلماني انتخاباتو نیمایي رای شمیرل شوي او رسمي پلې ښیي چې واکمن متحده روسیې ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې دي. د خبرونو تفصیل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه تر اوسه نه لاسلیک شوې. د سولې علي شورا منشي او ویان امین الدین مظفری پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دا موافقه به د ټولو ډلو د نظریاتو له اخیستو وروسته لاسلیک شي.
په راتلونکو نشته ورځو کې پس د دې نه چې د ټولو اړخونو نظریات د دې په اړه ونیول شي دا توافق د دوه اړخونو ترمنځ کیدونکی دی او کیږي انشاءالله.
تر دې وړاندې د حزب د مرکچی پلاوی مشر کریم امین ویلو چې د سولې د موافقې د سند پړه وروستۍ موافقه شوې مګر لاسلیک د حکومت د یو اړخ د مخالفت له کبله ځنډول شوی دی. خو د سولې د شورا منشي او ویان ښاغلي مظفری ویل چې اجرایه ریاست له حزب سره د سولې د موافقې مخالفت نه دی کړی. په پام کې ده چې د ننګرهار ولایت د وژل شوي امنیت قومندان جنرال زړور زاهد فاتحانن په جلال آباد کې واخیستل شي. جنرال زاهد د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د یو ماین په 14 کې وژل شو او مړی د وږې په 23 نیټه د کابل په د سبز ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې چې په ترس کې پوځي پریډ ترسره شو ولسمشر اشرف غنی او ګڼ شمېر جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. افغان حکومت د هغه دور ځنی کانفرنس کوربه دی چې هدف یې د انرژۍ په سکتور کې په افغانستان کې د پانګونو هڅول دي. د افغانستان د برېښنا او انرژۍ وزیر علي احمد عثماني په دوبۍ کې د دې کانفرنس پرونی غونډې ته وویل چې افغانستان د برېښنا د تولید د پروژو د تمویل لپاره 9 میلیارد ډالر ته اړتیا لري چې د امریکا، جرمني او نورو مرستندوی هیوادونو او د نړیوالو مؤسسو لکه د نړیوال بانک، آسیایي پراختیایي بانک او نورو لخوا د 2 میلیارد ډالر ژمنه ترلاسه کړې ده او له 5 تر 6 میلیارد ډالر پورې د خصوصي شرکتونو پانګونو ته پته مده. راپورونه وایي چې د روسیې د پارلمان انتخاباتو نیمایي رای شمیرل شوي او رسمي پایلې ښیي چې واکمن متحده روسیې ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې دي. متحده روسیې ګوند د پارلمان د استازو د جرګې له 450 څوکیو څخه 300 ترلاسه کړې دي. د روسیې صدراعظم دیمیتری میدویدیف د رای ورکولو د مرکزونو له بندېدو وروسته د متحده روسیې د ګوند پلویانو غونډې ته په وینا کې د خپل ګوند د بری خبر ورکړ. د وی غواړم د خپل هیواد له ټولو وګړو مننه وکړم چې د رای ورکولو مرکزونو ته لاړل او په مدني حرکت سره رای ورکړي. دوی په زیات شمیر د متحده روسیې ګوند ته رای ورکړي او حتی دا جرات لرو چې وایو زموږ ګوند ګټلې ده. د رای نتایج چې پرون ناوخته د ټول پښتنې د دولتي ادارې لخوا خپاره شوي ښیي چې درې نورو لویو ګوندونو د روسیې په ولسي جرګه یا دوما کې خپلې څوکۍ ساتلې دي. د روسیې لیبرال ډیموکرات ګوند دوهم او کمونیست ګوند په درېم مقام کې راغلی دی. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې وګوري. دا کتنه نن په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش له ولکې د عراق د دوهم ستر ښار موسل د ایستلو لپاره د عراق د پوځ تیاری روان دی. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار بن رودوس پرون وویل دواړو مشران به په خپله لیدنه کې د داعش پر ضد د روانو پوځي عملیاتو او د موسل د ازادولو په اړه خبرې وکړي. متحده ایالاتو د روانې میاشتې په پیل کې 400 اضافي سرتیري په داسې حال کې عراق ته واستول چې عراقي ځواکونه پر موسل ښار د تهاجمي حملو لپاره چمتووالی نیسي. او د امریکا د مینیسوټا د ایالت پولیسو وایي یو سړی اته کسان په یو بازار کې د چاقو په ضربو ټپیان کړل. پولیسو وایي برید کوونکی چې د یو خصوصي شرکت د امنیتي کارکوونکو یونیفورم یې اغوستی او د شمالي مینیسوټا په سرپټي بازار کې لږ تر لږه اته کسان په چاقو وهل او ټپیان یې کړل. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د مسیحي ډیموکرات ګوند په روانه میاشت کې په دې هیواد کې د دوهم ځل لپاره په انتخاباتو کې د خلکو د ملاتړ ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی او په داسې حال کې ده چې د جرمني لپاره د بدیل په نوم د کډوالو مخالف ګوند د رای ورکوونکو خورا زیات ملاتړ ترلاسه کړی دی. د پرونو انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې اے آر ډي تلویزیون خپاره کړل د جرمني لپاره د بدیل ګوند د برلین په ایالتي اسمبلۍ کې د څوکیو د ګټلو لپاره زیاتې رایې ترلاسه کړې دي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سندګرد په کچه اټکل شوی. نن به په جلال آباد کې آسمان به وریځ وي، هوا به ډیره ګرمه وي، د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 28. په کندهار کې به هم آسمان وریځ وي، هوا به ډیره ګرمه وي، د تودوخې لوړه درجه 39 او ټیټه 12. په هرات کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 45. په مزار شریف کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 30. په کابل کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 45. په غزنی کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 12. او په بامیانو کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 9.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د سولې عالي شورا وایي له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې لاسلیک د ټولو اړخونو نظریاتو اخستلو ته پاتې دی.
پس د دې نه چې د ټولو اړخونو نظریات د دې په هکله ونیول شي، انسان دا چې دا توافق د دوه اړخونو ترمنځ کېدونکی دی او کېږي انشاءالله.
په دوبی کې افغان حکومت هڅه کوي نړیوالې کمپنۍ د افغانستان د انرژۍ په سکتور کې پانګونې ته وهڅوي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست داعش یو ګډ ګواښ ګڼي او وایي چې د دې ډلې پر وړاندې مبارزه د سیمې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. د نورو راپورونو په پای کې د دې خبرې مجلې وروستۍ برخه بیا د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې ده.
بده خاطره زما دا وي چې یو څوک د پوهنتون استاد هم وي او بیا هم دومره راکوز شي چې د حیوان نه پسې راکوز شي. خوی
ازادي راډیو د سهار لونه د ماخام تر بچو پورې په اف ام 100.15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لا هم نه ده لاسلیک شوې. د حزب سرچینو مخکې له دې اجرایي ریاست ته د څرګندې اشارې په ترڅ کې ویلي چې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ نه غواړي د سولې دا موافقه لاسلیک شي. خو د حکومت اجرایي ریاست پرون ویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې هرکلی کوي. تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
تمه دا وه چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه نن لاسلیک شي، ځکه د دې موافقې په وړاندې خنډونه ظاهرا له منځه تللي دي، خو د سولې عالي شورا د دې موافقې د لاسلیک د دقیق وخت په اړه څه نه وایي. د سولې عالي شورا د جمعې په ورځ ویلي وو چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه به تر دوه ورځو پورې نهایي شي. د دې شورا منشي او ویان امین الدین مظفری تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره خبرې په ښه فضا کې پر مخ ځي، خو نوموړي زیاته کړه چې دا موافقه به د ټولو ډلو د نظریاتو له اخیستو وروسته لاسلیک شي.
خبرې اترې د دولت او د حزب اسلامي د هیات ترمنځ په یو دوستانه فضا کې روان ده. او ان شاء الله مثبت نتیجه لري او پر راتلونکو څه نشته ورځو کې پس د دې نه چې د ټول الخونو نظریات د دې په هکله ونیول شي ان شاء الله چې دا توافق د دوه الخونو ترمنځ کیدونکی دی او کیږي ان شاء الله.
په تیرو څو ورځو کې چې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې خبره بیا توده شوه، حزب ته نږدې سرچینو د جهاد او کورنۍ جګړې په کلونو کې خپلې اصلي رقیبې ډلې ته ګوته ونیوله او وی ویل چې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ له دې وسلوالې مخالفې ډلې سره د سولې مخالفت کوي. څه موده مخکې د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي مشر کریم امین ویلي و چې د سولې د موافقې د سند په اړه وروستۍ موافقه شوې، مګر لاسلی کې د حکومت د یو اړخ د مخالفت له کبله ځنډېدلای. خو د سولې د عالي شورا منشي او ویان ښاغلي مظفري وویل اجرایه ریاست له حزب سره د سولې د موافقې مخالفت نه کوي.
دا د هر اړخ او د افغانستان د هر مشر او د رهبر حق ده چې د دې په اړه خپل نظریه ولري او د هغه موافقه واخیستل شي. زه فکر کوم چې د مخالفت موضوع قطعا مطرح نه ده، خو دا ښه کار ده چې ټول اړخونه خپل نظریه ورکړي او هغوی سره په دې اړه مشوره وشي چې خبره لږ کلک راشي او آینده کې څه مشکل ونه لري.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې له حزب سره د سولې موافقه نهایي شوې، خو ښاغلی فیصل هم د دې موافقې د لاسلیک وخت ونه خوت. ولسمشر اشرف غنی د لوی اختر پر ورځ وویل چې له حزب سره د سولې په برخه کې هیڅ راز خنډ نه مني او خبرداري ورکړ چې که څوک په دې چاره کې د خنډ اچولو هڅه وکړي نو دای به دا مسله د افغانستان له خلکو سره شریک کړي.
احمد تکل پرابور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شوراوي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک شوې نه ده. د سولې علي شوراوي د ټول خول د نظرونو له اخصو وروسته به دا موافقه هرومرو لاسلیک کیږي. ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغان حکومت د هغه کانفرنس کوربه دی چې هدف یې د انرژۍ په سکتور کې په افغانستان کې د پانګونکو هڅول دي. په افغانستان کې د انرژۍ برخه کې فرصتونه د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د دې دورځني کانفرنس سرلیک دی. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزیر وایي افغان حکومت د ګاز او د اوبو او سولر برېښنا له څو شرکتونو سره د خبرو په حال کې دی څو د برېښنا په برخه کې په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د اوبو او انرژۍ وزیر علي احمد عثماني په دوبۍ کې د دې کانفرنس پرونی غونډې ته وویل افغانستان د برېښنا د تولید په مقصد د بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره 9 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د مرستندویو هیوادونو او ټولنو لخوا د 2 میلیارد ډالرو ژمنې ورسره شوی او د 15.6 میلیارد ډالرو ترمنځ د خصوصي شرکتونو پانګونو ته پته مده. د اوبو او انرژي د وزارت معین امان الله غالب چې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی وایي چې یو برخه ژمنې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو اس ای ای ډی په څیر د نړیوالو مرستندویانو لخوا شوې دي. ښاغلی غالب ازادۍ راډیو ته وویل افغان حکومت د پاتې برخې لپاره د خصوصي سکتور پنګونه غواړي.
امریکا سره آلمان سره کومک میکنن کشور از جاست که 32
امریکا جرمنی او 23 نور مرستندویو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو نړیوال بانک، آسیایی پراختیایی بانک، اسلامی بانک او کی اف دبلیو بانک لیوالتیا خودلې او اوس مهال کار کوي. د اړتیا وړ مالی وجهې په سلو کې د شل یا دیر شو د چمتو کولو ژمنه شوې ده او په سلو کې د پاتې څلوېښت یا 50 برخې لپاره له خصوصي سکتور څخه غواړو چې راشي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني هم دراز پرون د غونډې په څنډه کې خبريالانو ته وویل چې افغان حکومت د ګاز د اوبو او لمر د برېښنا په برخو کې د پنګونې لپاره د متحده عربي اماراتو له ځینو شرکتونو سره خبرې کړې. عثماني زیاته کړه چې په افغانستان کې تولید شوې انرژي حتی د هند او پاکستان په څیر نورو هیوادونو ته هم صادرېدلای شي. د یادونه وکړه چې افغانستان نه یوازې د ځان لپاره بلکې د ګاونډیو هیوادونو لپاره هم د برېښنا تولید غواړي. عثماني وویل که په افغانستان کې د برېښنا د تولید پر تاسیساتو او پروګرامونو پانګونه وشي افغانستان به د خپلې اړتیا وړ انرژي پر تولید سربیره نورو هیوادونو ته هم برېښنا صادره کړی شي. په افغانستان کې د انرژي په برخه کې د پنګونې د فرصتونو په اړه کانفرنس چې د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو ایس ای آی ډی او په کابل کې د متحدو ایالاتو د سفارت په مرسته جوړ شوی دی نن پای ته رسیږي.
وامریدل چې په دوبۍ کې د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د افغانستان د انرژي په سکتور کې نړیواله کمپنۍ پانګونې ته وهڅوي. و بجې او 15 دقیقې پام کړی د مهمو خبرونو لنډیسته. د سولې عالی شورا وی د ټولو اړخونو د نظرونو له اخستو وروسته بل حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک کیږي. په پام کې ده چې د ننګرهار د وژل شوي امنیه قومندان جنرال زړور زاهد فاتح نن په جلال آباد کې واخیستل شي. افغان حکومت د هغه دورځنی کانفرنس کوربه دی چې هدف یې د نشه په سکتر کې په افغانستان کې د پانګونکو هڅول دي. راپورونه وایي د روسیې د پارلماني انتخاباتو رای شمیرل شوي او رسمي پایلې ښیي چې واکمن متحده روسیې ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې دي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما په پام کې لري چې د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملۍ په څنډه کې وګوري. د نړۍ خبرونو او ورسپانو هم د افغانستان پر حالاتو تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. له نوریاس نوري څخه اورو.
نیویارک ټایمز ورسپانې په یو مطلب کې د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته کتنه کړې او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر هغو څرګندونو ته یې پام اړولی چې څو کاله مخکې د افغانستان د جګړې په اړه کړې وې. د نیویارک ټایمز په لیکنه اوباما اته کاله مخکې ژمنه کړې وه چې په عراق کې به جګړه په تدریجي ډول پای ته رسوي او په افغانستان کې د طالبانو د ماتولو لپاره به هڅې دوه چنده کړي. د ورسپانې په وینا اوباما یو انتخاباتي کمپاین ته په وینا کې ویلي وو چې د ولسمشر په توګه د القاعده او طالبانو پر ضد مبارزه ته کاری لومړیتوب ورکړي. هغه همدارز ویلی چې موږ باید په دغه جګړه کې بریالي شو. د نیویارک ټایمز په لیکنه ښاغلی اوباما دا هم ویلی چې دوامدار سولې یوازې د طالبانو له ماتولو سره تړاو نه لري، بلکې د په باور دا مسله له افغانانو سره په مرستې پورې چې خپل اقتصاد پیاوړی کړي هم تړلې ده. خو دې مطلب د لیکوال په باور اوس چې د اوباما د ولسمشرۍ دوره په ختمېدو ده، دغو اهدافو ته رسیدل ډېره فاصله لري. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان پر جګړې د امریکا د مالیه ورکوونکو څخه باندې 800 میلیارد ډالر لګیدلی دي. د ورسپانې په وینا په دغو پیسو کې 111 میلیارد ډالر هم شامل دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړي شوي. ورسپانې لیکلي د افغانستان حکومت هم کمزوري فاسد او په داخلي رقابتونو کې راګیر دی، د هیواد اقتصاد هم له ستونزو ډک دی. نیویارک ټایمز لیکي طالبان پر لرې پرتو سیمو خپل ولکه ټینګوي او د افغانستان پر پلازمینه کابل وحشانه حمله کوي. ورسپانې د باراک اوباما د ادارې د یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خولې لیکلي چې ویلي دي داسې نه ښکاري چې افغان امنیتي ځواکونه دې وکولی شي په نږدې راتلونکي کې طالبانو ته ماتې ورکړي. دغه چارواکي دا هم ویلي چې دا هم نه ده روښانه چې طالبان به ستراتیژیک اهدافو ته ورسیږي او کنه. پاکستان ټوډې ورسپانې د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف هغو څرګندونو ته پام اړولی چې پر افغانستان د امریکا د پوځي حملې د ملاتړ لپاره یې کړې وې. د ورسپانې په وینا مشرف ویلي پاکستان په 2000 لومړي کال پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د حملې له ملاتړ پرته بل انتخاب نه درلود. هغه دا خبره بریتانیا ته په وروستي سفر کې کړې او ویلي دي چې د سپتمبر د 11 له حملو وروسته نړۍ په بشپړ ډول تغییر کړی و. ورسپانې د مشرف له قوله لیکلي چې ویلي دي هند تیار دی چې خپل هوایي اډې امریکا ته ورکړي، حال دا چې د ده په وینا پاکستان امریکا ته اجازه نه ورکړي چې د دې هیواد له هوایي اډو پر افغانستان د حملې لپاره کار واخلي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي او په منځني څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د خبرونه په دوام کې مو اوریدل چې د سولې عالی شورا وی له حزب اسلامي سره د سولې موافقه به وروسته له هغې لاسلیک شي چې د افغانستان د ټولو اړخونو نظریات او دریځونه راټول کړي. د میدان وردګ ولایت د قومونو استازیو د حکومت او د ګلبدین حکمتیار پر مشرۍ لاندې د حزب اسلامي ترمن د سولې د تفاهم لیک ملاتړ وکړ. دوی چې شمیر سلګونو ته رسېده د یکشنبې په ورځې په کابل کې په یو ناسته کې د ملي یووالي له حکومت او حزب اسلامي څخه وغوښتل چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په خاطر د لاسلیک کېدونکي تفاهم لیک پر موادو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه ریاست دواړو له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د تفاهم لیک د وروستۍ کېدلو خبره کړې ده. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د میدان وردګو ولایت د بیلابیلو قومونو استازو د حکومت او ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک د سولې او ثبات لپاره مهم وباله او پر دواړو خواوې غږ وکړ چې له هر ډول شخصي او ګوندي ګټو پرته دي د دغه تفاهم لیک پر موادو په صداقت سره عمل وکړي. د دې قومونو د استازو شمیر چې سلګونو ته رسېده د یکشنبې په ورځې په کابل کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک هرکلی وکړ او خپل ټول مالي او ځاني ملاتړ ورسره اعلان کړ. په جوړې غونډه کې د جمهور رئیس اشرف غنی سلاکار او د پوهنې پخواني وزیر فاروق وردګ وویل چې د حزب اسلامي له راتګ سره به په هیواد کې ملي یووالی ټینګ شي.
د حزب اسلامي د هغه د امیر او د حزب اسلامي د منصوبینو راتګ به انشاءالله العزیز د سولې د استمرار او د بقا په اړه خپل مهم نقش ولوبوي او د فدرال غوښتنې دغه چیغې چې پورته شوې دا به کمزوري شي. غوښتنه مې دا ده چې دا توافقنامه د ځنډ پرته لاسلیک او تنفیذ کړي اعمالي.
ښاغلي وردګ د حکومت او حزب اسلامي څخه وغوښتل چې د لاسلیک کېدونکي تفاهم لیک ټول مواد دی د سولې په خاطر له هر ډول ملحوظاتو پرته تنفیذ کړي. دا هم وویل حکومت دی له دغه تفاهم لیک سره سم له طالبانو سره هم د سولې خبرو ته زمینه برابرې کړي. د میدان وردګو ولایت بل مخور حاجی جانان د حزب اسلامي لغړو وغوښتل چې د هیواد په پرمختګ او پراختیا کې دی فعال برخه واخلي.
هیله امیدم له ټولو مسلمان ولس څخه دا ده چې دا تیرې ترخې تجربې نورې تکرار نه کړو. د حزب اسلامي په متحدینو باندې غږ کوم چې له ډېر صبر څخه کار اخلي. اوس به د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د حزب اسلامي ورونه د افغانستان په امنیت کې په حکومتدارۍ کې او په انکشاف کې مټې رانغاړي.
افغان جمهور رئیس اشرف غنی د لوی اختر په ورځ وویل چې په دغه بهیر کې هیڅ ډول ځنډ نه مني او اوس د افغانستان د اجرایه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل هم له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې تفاهم لیک وروستی شوی دی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له
خوا آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه د افغانستان جمهوری ریاست داعش او ګډ ګواښ ګڼي او وایي چې د دې ډلې پر وړاندې مبارزه باید د سیمې ګډې همکارۍ پر اساس وشي. د جمهوری ریاست وایند د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو داعش ډلې ته سخت ګوزارونه ورکړي دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې هیواد کې د داعش شتون د روسیې لپاره ګواښ ګڼلی دی. زموږ همکار ابراهیم صافی پرې رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شوي دي. د جمهوری ریاست وایند هارون چخنسوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش یو ګډ ګواښ دی او د دغه ډلې د له منځه وړلو لپاره د سیمې ګډې همکارۍ ته اړتیا ده. ښاغلی چخنسوري وایي افغان امنیتي ځواکونه به هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې پټنځایونه جوړ او خلک ورته جذب کړي.
د څو میاشتو وړاندې عملیاتو په ترڅ کې د داعش وسلوالې ډلې ته درانه تلفات اوخت. یو داعش چې څرنګه مخکې فعالیت درلود په هغه کچه فعالیت نه لري، خو یو سیمه ییز ګواښ دی. د سیمې او نړۍ همکاري لازمه ده چې ورسره مبارزه وکړو.
دغه څرګندونې تر دې وروسته کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوف له روسي رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې داعش د روسیې د امنیت لپاره ګواښ یاد کړی دی. کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې لپاره د جذب پروسه روانه ده، او که چیرې مخه یې ونه نیول شي نو د سیمې هیوادونه به له سختو امنیتي تهدیدونو سره مخامخ شي. روسیې وړاندې هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت او د دغه ډلې د خطرونو په اړه مرکزي آسیا ته خبرداری ورکړی و. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیې په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړلو په هدف له طالبانو سره استخباراتي همکاریو کې زیاتوالی راوستی، خو روسیې او طالبانو دواړو دغه راپورونه رد کړل. افغان حکومت د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د له منځه وړلو په هدف پراخ عملیات ترسره کړل چې د چارواکو په وینا داعش ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله. خو یو شمیر کارپوهان وایي چې اوس هم داعش د افغانستان په یو شمیر سیمو کې شته، او د دوی په خبره کې یې د فعالیت مخه ونه نیول شي نو د وخت په تیریدو سره به افغانستان او د سیمې هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ بدل شي. سیاسي کارپوه اسحاق اطمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د وخت په تیریدو سره داعش کولی شي چې د پخو ځای ځان ته پیدا کړي، او له دغې لارې منځنۍ آسیا، ایران او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. که څه هم چې په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې پر وړاندې عملیات ترسره شول، خو لا هم د افغانستان ختیځ په بشپړ ډول د داعش له ډلې نه دی پاک شوی.
ښاغلی اطمر زیاته کړه که حکومت او نړیواله ټولنه د یوې منظمې ستراتیژۍ او اوږد پلان په درلودو سره د داعش ډلې پر وړاندې اقدام ونه کړي نو نشي کولی چې په راتلونکي کې په سیمه او نړۍ کې د دغه ډلې د ګواښ مخه ونیسي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
سید همایون غورزنګ زید د لغمان د دولت شاو لسوالی څخه په خپل اسمس کې وایي د سولې عالی شورا خبرې ډېرې کوي خو عملي ګامونه نخلي. اصلي شورا باید هیڅ یو شخص مشورې وانخلي، ځکه چې ټول صلاحیت د ملت او ولس له دوی سره دی. محمد قاسم زواک له هلمند څخه وایي: ولسمشر غني باید د هلمند حالات له نږدې وګوري، ځکه چې د هلمند په ډېرو ولسوالیو کې جنگ دی او خلک له راز راز مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان کې واورئ.
د ژوند رنگونه.
محمد ابراهیم همکار اوس خو د ننګرهار پوهنتون د ښوونې روزنې پوهنځي په پښتو څانګه کې تدریسي چارې را په غاړه دي.
استاد، د استادۍ دنده سخته ده او کاسانه؟
استادۍ خو هنر دی، او هنر خو طبعا سخت وي، نو بیا هم هنر چون په دغه باندې پیاوړی کیږي په پرله پسې توجه باندې او یا پاغه کړنه باندې ترسره شي، نو دا خبره ده. نو که چا کې دغه هنر نه وي او استاذی ته ځي، نو هغه استاذ نه دی، عالم به وي خو ښه استاذ کېدلی نه شي.
د استاذی په دوران کې تر ټولو هغه بد خاطره کومه چې ډیر زیات خفه شوی یا خفه کیږي پرې؟
بده خاطره زما دا وي چې یو څوک د پوهنتون استاذ هم وي او بیا هم دومره راکوز شي چې د حیوان نم پسې راکوز شي خوی، او دا چون زمونږ او تاسې ټولنه ده، کله کله دغه شانتي واقعاتو سره زه مخامخ کیږم، نو په همدغې زما زړه هم د ژوند نه پسې تور شي.
کوم محصل دې ډیر خوښیږي؟
چې په خپلو چارو کې بریالی وي، لایق وي او شوخ وي. خو شوخی داسې نه وي، زه کله کله ټوکم کوم چې ګوره زه ازادي در کوم درته، تاسې خپلواکي خو د اوګو د کېناستو حق نه در کوم چې راته په اوګو باندې کېنئ که نه. نو په خپل دا کې چې کوم حاصل چالاک وي، پوه وي، راشه درشه ولري، دا سی محصل ویخ بیدار محصل دا مجید خوخی
تاسو سلگون محصلی نو تا ذکری ورکری فارغ شوی ووی کلا دسی شوی چی تا پزرکی یو دول دا ویار احساس کردی زینی محصلین دی خپل کتلی
دیر زیاد ما پلی سو کم درس ورکرد پا آغا که بم یو لس کسی دا سیو چی ما تا با طول اول نمرگانو او پا پاهنتون که دا وجهات که دلتا پا نگرار پاهنتون که هم دسی غندو که ما تدریسی چاری مخیطا وریدی خو چکل از چا تا درس ورکامو او دوی دسترگی دکی دکی را وریو پا خبر بانی پویش و پا خلو بانی دسی و مسکار راشی نو دا وقت ما دا پارا دیر دا خوشحالی زیده
او ساز کل دست شویدی چی خپل محصل دی کتل لطا دا یاد و تا و آغا راشی و دوم ریزت دیو که چی تا بیخی حیران شی
که زدر تا ویما چی و ورزی دا چا چکارو آغا وقت که دی آی نپا نام غالی بانی و موسیسه و آغی تلارم پا آغیزی که یو کس راجیک شو و دیر زیادی زیادی زماو که بیا آغا خپل مشر فرانسوی و آغی تا از زیاد ماری فکرم
کلا چی استاد تقاوت چی تب خپل اولادونو تا چوی چی استاد دا دوم را درس دا دوم را تدریسی چاری دی تر سرکری دی دی پایلت سوا
از پخپل از ما رختی خبر چیوی د ژوند اغه اصلی هدف می د انسان خوشحالی ده په مجموع کې او بیا د افغانستان چې هر څوک کی او زه خوشاله وګورم زور سره خوشاله کوم چې خفه یور سره خفه کیږم
د هم سحرنی خبری مجله درته احمد جعفر احمدی وړاندې کوي
تشکر از شما سلام صبح شما بخیر امیدوار هستم روز دوشنبه خوش را آغاز کرده باشید به با این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید گفتگوهای صلح میان حکومت و حیات حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در فضای دوستانه ادامه دارد و سند توافقنامه صلح در روزهای آینده امضا خواهد شد این را یک مقام شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آزادی گفت دقایق بعد در یک گزارش در این باره بیشتر خواهید شنید روزنامه های منطقه و جهان در باره افغانستان چی نوشتند تا لحظات دیگر میشنوید پیش از معرفی دیگر مطالب این مجله خبری خبرهای مهم را بشنوید کنفرانس بین المللی به هدف جلب سرمایه گذاری ها در بخش انرژی افغانستان وارد دومین روزه شد. حزب روسیه متحد به کسب اضافه 300 کرسی پارلمانی این کشور نزدیک شده است و قرار است رئیس جمهور آمریکا امروز با صدر اعظم عراق ملاقات کند. توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار تا هنوز امضا نشده است. عبدالخبیر اوچکون معاون شورای عالی صلح افغانستان به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که این توافقنامه تا دو روز دیگر امضا می شود. اما امین‌الدین مظفری سخنگو و منشی این شورا دیشب در صحبت با رادیو آزادی از آمادگی ها برای امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی خبر داد و افزود. در روزهای آینده پس از گرفتن نظریات همه جوانب این توافق میان هر دو جانب به خواست خداوند صورت می گیرد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر کنفرانس بین المللی به هدف جلب سرمایه گذاری ها در بخش انرژی افغانستان وارد دومین روزه شد علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان دیروز در نخستین روز این کنفرانس در شهر دبی گفت افغانستان برای تمویل پروژه های زیربنایی به حدود 9 میلیارد دلار نیاز دارد به گفته آقای عثمانی تا حالا افغانستان از سوی آمریکا جرمنی و مؤسسات مختلف از جمله بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی تعهد 2 میلیارد دلار را به دست آورده است در این باره هم دقایق بعد بیشتر میشنوید قرار است مراسم فاتحه خوانی جنرال زرور زاهد کماندان امنیه پیشین ولایت ننگرهار امروز در جلال آباد برگزار شود دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در خبرنامه گفته است که این مراسم از سوی قماندانی امنیه و مردم ننگرهار را اندازی می شود. جنرال زاهد اخیراً در ولسوالی حصارک ننگرهار در اثر انفجار یک ماین کشته شد. حکومت افغانستان کشته شدن آقای زاهد را یک ضایعه بزرگ خوانده است. گزارش شده که با شمارش بیش از 70% آرای انتخابات پارلمانی روسیه، نتایج رسمی انتخابات نشان می‌دهد که حزب بر سر اقتدار معروف بر روسیه متحد با کسب اضافه 300 کرسی از میان 450 کرسی پارلمان نزدیک شده است. دمیتری مدودوف صدر اعظم روسیه در یک گردهمایی اعضای این حزب در مسکو پس از مسدود شدن مراکز رایدهی دیروز گفت:
می خواهم
از تمام شهروندان کشور ما که امروز به مراکز رایدی آمدند، نگرانش مدنی خود را به نمایش گذاشته و رای دادند، ابراز سپاس کنم. یک بخش بزرگ آنها به حزب روسیه متحد رای دادند و این را به جرأت میگوییم که حزب ما برنده شده است. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه امروز گفت که میزان مشارکت مردم در این انتخابات 47.5% بوده. گفته شده که میزان مشارکت مردم در انتخابات سال 2011 در روسیه حدود 60% بود. بل دی بلاسیو، شاروال نیویورک، انفجار یک بمب دست ساز در منهتن را عمل قصدی خوانده است. در این انفجار که بروز شنبه در محله مزدحم چلسی در منهتن صورت گرفت، 29 تن زخمی شدند. این انفجار چند روز پس از برگزاری مراسم یاد بود از 15 سال روز حملات 11 سپتامبر رخ داد. و قصر سفید میگوید که رئیس جمهور اوباما امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با حیدر العبادی صدر اعظم عراق ملاقات خواهد کرد. این دیدار در حال صورت میگیرد که آمادگی ها برای گرفتن کنترل موسل، دومین بزرگترین شهر عراق، از کنترل دولت گروه دولت اسلامی ادامه دارد. بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید، گفته است که دو رهبر فرصت خواهند یافت تا در مورد مبارزه علیه گروه دولت اسلامی و جنگ به خاطر آزاد ساختن موسل گفتگو کنند. پایان خبرها.
اداره های بین المللی هواشناسی اوضاع جوی کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. شهر جلال آباد با گرمترین هوا، آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 26. قندهار با هوای گرم، آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 17. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 15. شهر مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 23. شهر کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 15. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12. و سرانجام شهر بامیان با سردترین هوا، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، یک مقام شورای عالی صلح افغانستان میگوید که سند توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری حکمتیار در روزهای آینده امضا خواهد شد.
خبر اطرخ به دولت او به حزب اسلامی به حیات درمند به یو دوستانه فضا که روانده او انشاءالله مثبت نتیجه‌داری.
نخستین روز کنفرانس بین المللی به هدف جلب سرمایه گذاری در بخش انرژی افغانستان به پایان رسید.
فندی که چقدر کمبود پول هستن در حدود 20 یا 30 شده پیدن تعهد دادن آلوی.
مطالب روزنامه های منطقه و جهان در برای افغانستان را مرور میکنیم. پیام هایتان را به صدای خودتان هم پخش خواهیم کرد.
ما 11 سال از کشیدیم در بندی خانه، پول پیسه صابون شامپو هیچ چیز را نداریم.
نمی کی صاحب کو کچالو کی بھراوی مردوی فقیر غریب میایا او دولت خودش میخره با ما غریبان نمیده.
و از یک جواری فروش در کابل پرسیده ایم که
رضایت داری از کارت؟
بله چرا رضایت ندارم، خیلی هم خوب رضایت دارم. بله بله ها.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم شنیدید، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که توافق صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار تا هنوز امضا نشده. عبدالخبیر اوچکون معاون شورای عالی صلح افغانستان به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که این توافقنامه تا دو روز دیگر امضا می شود. اما یک مقام دیگر این شورا دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت که گفتگوهای صلح با نماینده های حزب اسلامی در فضای دوستانه ادامه دارد و سند توافقنامه صلح در روزهای آینده امضا خواهد شد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
انتظار می رفت توافق صلح با حزب اسلامی حکمتیار امروز امضا شود، زیرا موانعی موجود صدر راه این توافق ظاهرا از میان برداشته شدند. ولی شورای عالی صلح افغانستان می گوید زمان دقیق امضای این توافق را گفتن نمی تواند. شورای عالی صلح به روز جمعه گفته بود توافق صلح با حزب اسلامی تا دو روز دیگر نهایی می شود. امین الدین مظفری سخنگو و منشی این شورا دیشب بر رادیو آزادی گفت مذاکرات با نمایندگان حزب اسلامی در فضای خوب به پیش می رود، ولی افزود این توافق بعد از گرفتن نظریات تمام گروه ها امضا خواهد شد.
خبر تاریخ
وی می گوید گفتگوها میان دولت و حزب اسلامی در فضای دوستانه جریان دارند و نتایج مثبت خواهد داشت. تا چند روز آینده بعد از آن که نظریات تمام جوانب در این مورد گرفته شد، توافق میان دو جانب انشالله شده نیست و صورت خواهد گرفت. در چند روز گذشته که موضوع توافق صلح با حزب اسلامی حکمتیار دوباره گرم شد، منابع نزدیک به حزب اسلامی انگشت انتقاد را به سوی رقیبان دوره جهاد و جنگ‌های داخلی گرفته، گفتند که بعضی حلقات در داخل حکومت مخالف توافق صلح با حزب اسلامی اند. چند پیش کریم امین رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی گفته بود توافق صلح نهایی شده است، ولی به دلیل مخالفت یک جانب دخیل در حکومت معطل شده است. ولی امین الدین مظفری سخنگوی شورای عالی صلح می گوید ریاست اجرایه با مصالحه با حزب اسلامی مخالفت نکرده است. وی می گوید این حق هر جانب و هر رهبر افغان است که نظر خود را در زمینه ابراز کند و توافق وی عقض گردد. فکر می کنم موضوع مخالفت اصلا مطرح نیست، ولی این کار خوب است اگر تمام جوانب نظر خود را ارائه نمایند و با آنها مشوره شود تا موضوع پخته گردد و در آینده کدام مشکل موجود نباشد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی نیز دیروز به رادیو آزادی گفت توافق صلح با حزب اسلامی نهایی شده است، ولی وقت امضای آن را نگفت. رئیس جمهور غنی در روز عید قربان گفت هیچ مانعی را در موضوع صلح با حزب اسلامی نمیپذیرد و هشدار داد که اگر کسی در این مسئله مانع ایجاد کند، موضوع را با مردم افغانستان شریک خواهد ساخت.
و حالا در مورد حمایت نماینده های اقوام ولایت میدان وردک، از نهایی شدن توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار برایتان میگوییم. مقامات افغان گفتند که سند این توافقنامه به زودی امضا خواهد شد. تمیم اخگر از کابل گزارش میدهد.
نماینده های اقوام مختلف ولایت میدان وردک تفاهم نامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی و رهبری گلبدین حکمتیار را برای تامین صلح و ثبات در کشور مهم خوانده، از هر دو طرف خواستند تا بدون در نظر داشت منافع شخصی و یا حزبی روی موارد این توافقنامه عمل کنند. اینها که شمارشان به صدها تن می رسید، روز یکشنبه در کابل از توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی استقبال کرده، حمایت مالی و جانیشان را از این توافقنامه اعلام کردند. فاروق وردک مشاور رئیس جمهور در این نشست گفت با آمدن حزب اسلامی در افغانستان همبستگی ملی مستحکم خواهد شد.
حزب اسلامی دهغه ده امیر او حزب اسلامی ده منسوبین و راتک به
وای میگوید انشالله بازگشت امیر و منسوبین حزب اسلامی در بقای صلح نقش مهم را ایفا خواهد کرد و این صدا که برای فدرالی شدن بلند شده تضعیف خواهد شد. خواست من این است که این توافقنامه بدون تاخیر امضا تنفیذ و عملی شود.
تنفیذ به اعمالی
از سوی دیگر حاجی جانان یکی از بزرگان قومی میدان وردک از اعضای حزب اسلامی خواست تا در ترقی و پیشرفت این کشور سهم بگیرند.
هیله امیدم لطول مسلمان و لستخداره سه تیر ترخی تجربه نور تکرار نکرو
وی میگوید امید ما از مردم مسلمان این است تا تجارب تلخ گذشته را دیگر تکرار نکنیم. از متحدین حزب اسلامی میخواهم تا از صبر زیاد کار گرفته و بر اساس قانون اساسی در آبادی انکشاف و حکومتداری خوب سهم بگیرند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روز اول عید قربان گفت که هیچ نوع تأخیر در این روند را نمیپذیرد.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. حالا خبر فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. توافقنامه صلح با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار تا هنوز امضا نشده. عبدالخبیر اوچکون معاون شورای عالی صلح افغانستان به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که این توافقنامه تا دو روز دیگر امضا می شود. کنفرانس بین المللی به هدف جلب سرمایه گذاری ها در بخش انرژی افغانستان وارد دومین روزه شد. گزارش شده که با شمارش بیش از 70% آرای انتخابات پارلمانی روسیه، نتایج رسمی این انتخابات نشان می‌دهد که حزب برسر اقتدار معروف به روسیه متحد با کسب اضافه 300 کرسی از میان 450 کرسی پارلمان نزدیک شده است. شاروال نیویورک انفجار یک بمب دستساز در منهتن را عمل قصدی خوانده. در این انفجار که بروز شنبه در محله مزدحم چلسی در منهتن صورت گرفت، 29 تن زخمی شدند. و قرار است رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با صدر اعظم عراق ملاقات کند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا مرور داریم بر مطالب چاپ شده در روزنامه‌های منطقه و جهان در باره افغانستان. روزنامه نیویورک تایمز در یک مطلب به وضعیت امنیتی فعلی افغانستان و سخنان چند سال پیش رئیس جمهور اوباما در مورد جنگ افغانستان توجه کرده است. در آغاز این مطلب آمده است، 8 سال پیش باراک اوباما وعده سپرده بود که جنگ در عراق را به گونه تدریجی پایان می دهد و تلاش ها برای شکست دادن طالبان در افغانستان را دو برابر می سازد. به نوشته روزنامه، آقای اوباما در جریان یک سخنرانی کمپاین انتخاباتی گفت که به عنوان رئیس جمهور مبارزه علیه القاعده و طالبان را در اولویت کاری قرار می دهد. روزنامه نوشته است، باراک اوباما همچنان گفته بود که ما در این جنگ باید برنده شویم. به نوشته نیویورک تایمز، آقای اوباما این را نیز گفته بود که صلح پایدار نه تنها به شکست دادن طالبان بستگی نخواهد داشت، بلکه به باور وی این مسئله به یاری رساندن به افغانها تا اقتصادشان را تقویت کنند هم وابسته است. اما به باور نویسنده مطلب، حالا که دوران ریاست جمهوری اوباما به پایانش نزدیک می شود، برای رسیدن به این اهداف فاصله زیاد وجود دارد. روزنامه می نویسد که مالیات دهندگان امریکا به خاطر جنگ افغانستان بیش از 800 میلیارد دلار هزینه پرداختند. به نوشته روزنامه این رقم شامل 111 میلیارد دلار می شود که برای تلاش‌های بازسازی در افغانستان اختصاص یافته است. روزنامه در ادامه نوشته است: حکومت افغانستان همچنان ضعیف و فاسد و درگیر رقابت‌های داخلی است. به نوشته روزنامه اقتصاد افغانستان با آشفتگی مواجه است. روزنامه می نویسد طالبان در مناطق روستایی کنترل ساحات را در دست می گیرند و حملات وحشیانه را در قلب کابل پایتخت افغانستان انجام می دهند. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد اداره باراک اوباما که نامش ذکر نشده نوشته است، به نظر نمی رسد که نیروهای افغان در آینده نزدیک قادر شوند تا طالبان را شکست بدهند. به نوشته روزنامه این مقام همچنان گفته است این نیز روشن نیست که طالبان با پیشرفت‌های استراتژیک دست یافته می توانند یا نه. و روزنامه پاکستان توده به سخنان پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان در مورد پشتیبانی کشورش از تهاجم بر رهبری آمریکا بالای افغانستان پرداخته است. به نوشته روزنامه مشرف گفته است پاکستان به جز از پشتیبانی از تهاجم سال 2001 بر رهبری آمریکا بالای افغانستان گزینه دیگر نداشت. روزنامه می نویسد مشرف هنگام دیدار از بریتانیا اصرار ورزید که برای پاکستان گزینه دیگر بجز از حمایت از یک حمله آمریکا بر افغانستان باقی نمانده بود، زیرا پس از حملات 11 سپتامبر جهان به طور کامل تغییر کرده بود. روزنامه به نقل از مشرف نوشته است که هند آماده است تا پایگاه‌های هوایی خود را در اختیار آمریکا قرار بدهد، در حالی که به گفته وی پاکستان پایگاه‌های هواییش را برای حمله بالای افغانستان در دسترس آمریکا قرار نداده بود. نخستین روز کنفرانس بین المللی دو روزه در شهر دبی به هدف جلب سرمایه گذاری های خارجی در بخش انرژی افغانستان به پایان رسید. این کنفرانس امروز وارد دومین روزه شد. وزیر انرژی و آب افغانستان دیروز در نخستین روز این کنفرانس گفت که افغانستان برای تمویل پروژه های زیربنایی به حدود 9 میلیارد دلار نیاز دارد. زرغونه منگل گزارش می دهد.
علی احمد آسمانی وزیر انرژی و آب افغانستان می گوید افغانستان از جمله تقاضای 9 میلیارد دلاری که برای پروژه های زیربنایی خود دارد تا حال تعهد 2 میلیارد دلار را از شرکای کمک کننده مانند اداره انکشاف بین المللی امریکا و دیگران به دست آورده است. به گفته وی این رقم 5 تا 6 میلیارد دلار کمتر از چیزی است که افغانستان برای پروژه های بازسازی خود نیاز دارد. امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب افغانستان نیز از مبلغ مورد نیاز صحبت نموده و در صحبت با رادیو آزادی در مورد کمک کنندگان گفت که تا حال وعده کمک در این بخش را کردند.
خود امریکا است، آلمان است که ما کمک میکنند، کشورها جا است که 32 کشور دونر هستند و نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی، بانک شفیع اسیایی، بانک اسلامی، بانک کیف دبلیوس، اینا کلش علاقه نشانند و کار میکنند فعلا و تعهدی که بعدا نشان میدیم فندی که چقدر کمبود پول هستند در حدود 20 یا 30 فعلا تعهد دادن آلده
پروژه ما عملی شرکاران است پلانکاست تهاج طرفی خودمی کشورهای جامعه جهانی است و پروژه باقی مانده شد 40-50 ما امیدوار هستیم که سکتور خصوصی به
علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان دیروز در حاشیه کنفرانس دبی به خبرنگاران گفت مقامات افغان همچنان در حال مذاکره با شماره از شرکت‌های امارات متحده عرب در بخش پروژه‌های گاز و برق آبی و آفتابی می‌باشند. به گفته وی برق تولید شده در افغانستان می‌تواند حتی به کشورهای همسایه مثل پاکستان و هند صادر شود. عثمانی افزود تقاضای ما به برق تنها برای ما نه بلکه برای کشورهای همسایه نیز می باشد. اگر ما برای زیربناها و برنامه های تولید برق سرمایه گذاری کنیم نه تنها احتیاج خود را رفع خواهیم کرد بلکه به کشورهای دیگر نیز برق صادر خواهیم کرد. کنفرانس فرصت های تجارت انرژی برای افغانستان در دبی امروز پایان می یابد. این کنفرانس از سوی حکومت افغانستان، اداره انکشاف بین المللی امریکا و سفارت امریکا در کابل دایر شده است.
زرغونه منگل گزارش می داد شنیدید که نخستین روز کنفرانس بین المللی دو روزه در شهر دبی به هدف جلب سرمایه گذاری ها در بخش انرژی افغانستان به پایان رسید. انتظار شما از این نشست چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
از هفته صبح تا هفتشون با شما هستیم و روی همین موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 پس از هفت شام به وقت افغانستان برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید.
از پیام های شما
این جانب خالد ولد عبدالله از بندیخانه مرکزی دبی و تماس شدیم. ما 11 سال عصد کشیدیم در بندیخانه. سال 2003-2004 قرارداد امضا کرده بودن کرده سایب که زندانی های افغانستان در افغانستان انتقال بتن و هیچ کدام کار بر ما نکرد. اینجا مسئولین هستن، برشان زنگ میزنیم جواب نمیتن. باور به خدا کنیم که اینجا ما هستیم، حتی پول پیسه صابون شامپو هیچ چیز را نداریم، پیسه نداریم. خب بسیار با مشکلات زیاد مواجه هستیم. دیگه از دولت افغانستان همی خواهش داریم، تو را خدا، تو را به اون چیزی که ایمان داری، افغان هستیم، خون افغانیت از در وجود ما، از تان خواهش میکنیم که ما را از اینجا پس افغانستان انتقال بتنیم.
شکایت دارم از کارمندای دولت، نمی که بوجی گندو بیا یک پاو کچالو یکی بلاوی مردمی فقیر غریب کمی آیا و دولت خودش میخره با ما غریبانه میده. و دوم از اینکه نیروهای امنیتی آمدن در این اولسوالی راغستان به ولایت بدخشان داخل اولسوالی را اصلاحی زیافت چونه میزنن، جنگ نمیکنن. غالب در 20 کیلومتری 3 کیلومتری شهر زیراکی ایستاد است، این او را نمیزنن گم کنن. ما غریبا از دستی اونا روز نداریم.
حسی اولا هستم از ولایت خوار و رسوال چه ها به تماس دیدم. شکایتی داشتم، میخواستم دوباره ما آرزو دارم با وطن خود خدمت بکنم. در پانجون دفاعی مارشال فهیم میخوام ثبت نام بکنم. اما این فرمایی که از این اکادمی نظامی مارشال فهیم به طور مثال توضیح میشه و ما انسان های غریب نمیتونیم به دسترسی داشته باشیم، تا که یک واسطه یا چیز دیگه نداشته باشیم نمیتونیم به اینا دسترسی داشته باشیم و فرم وارث بیاریم.
تشکر از پیام هایتان. اگر شما هم مشکل و شکایت دارید از طریق شماره های تلفن پیامگیر رادیو آزادی با ما در میان بگذارید تا به گوش مسئولان برسانیم. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620 0042 02
21 12 41 38.
شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام‌هایی را که از طریق شماره 818 به ما ارسال کردید حتما با سایر شنونده ها در میان خواهیم گذاشت.
رنگ‌های
زندگی.
سلام علیکم کاکا.
سلام علیکم. من دانم باشه، خسته نباشه، بفرمایید.
زنده باشی. چی مفروشی کاکا جان؟
جواری میفروشم. بله.
جواری ها را از کجا میخره؟
جواری ها را میخرم از دروازه لوری، اینجا یک مارکت است، از اینجا میخرم جواری ها را.
بوجیگکی میخرین؟
بله سه بوجیگکی میخرم.
بوجی چند میگیرین؟
وطنی را میگیرم بوجی 300 400، پاکستانی را میگیرم بوجی 600 700، باز زیاد و کم داره، خود کلان داره.
بله. باز دانه چند مفروشه؟
میفروشم 5 رپ داره، په کلانش داره، په خرداش 5 رپ.
چطور است امروز زندگی چطور تر میشه؟
زندگی خوب است الحمدلله شکر. روز 300 400 کار میکنم، خرج ما میبره.
رضایت داری از کارت؟
بله چرا رضایت ندارم، خیلی هم خوب رضایت دارم. بله بله. ها
سیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم. زنده باشین، موفق باشین.
زنده
رنگ های زندگی را همه روزه در مجله های خبری رادیو آزادی شنیده می توانید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. مریم سادات نوشته که گفتگوهای صلح با حزب اسلامی بی‌ثمر است، زیرا به باور شنونده ما رهبری اصلی جنگ در دست هبت الله است، منظورش رهبر طالبان. زواک می نویسد که رئیس جمهور باید از هلمند دیدار کند، به خاطر که مردم با مشکلات زیاد مواجه هستند. و تندر نوشته که انتظارش از مقام های ارشد حکومت افغانستان این است تا بورسیه های تحصیلی را در اختیار جوانان قرار بدهد. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری.